دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم. د افغانستان د امریکایي پونتون استرالیایي استاد تیموتی ویکس د طالبانو د بند څخه د خوشی کېدو وروسته په یو مرکه کې ویل دي چې د بند په سخت ورځو شپو کې هیلي دی ژوندی ساتلی و. ویکس چې د افغانستان امریکایي پونتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابله وتښتول سو. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د باګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشي سو. ویکس چې لکینګ پرون د یکشنبې د آسټرالیا په سیډنی ښار کې د لومړي ځل لپاره د خبریالانو پر وړاندې راڅرګند سو او د برمتوب په موده کې د خپلو سترګو لیدلی حال او احساسات له خبریالانو سره شریک کړل. هغه وویل:
I didn't allow myself to hope. I had hope all the time. I never ever gave up hope. And I think
ما خپل ځان نهیلی ته نه سپرشدلی. په یو داسې حالت کې که ته هیله له لاسه ورکړې، ستاسو لپاره به ډیر لږ څه پاتې کیږي. زه په دې پوهېدم چې یو ورځ به د دې ځای څخه ولاړ سم، خو زما تر تمې ډیر زیات وخت یې ونیوه. 50 کلن تیموتی ویکس د پنجشنبې په ورځ آسټرالیا ته د رسېدو وروسته ویلي چې باور یې دا دی چې د هغه او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د بل امریکایي استاد کیوین کینګ د خلاصون لپاره د امریکا د بهرنیو ځواکونو په ګډون شپږ ځلې هڅې شوې وې. د پاکستان د لاهور په ښار کې د تراګری ضد ځانګړي محکمې اعلان کړی دی چې د همدې کال د دسمبر په 1 به د تروریزم سره د ملاتړ په خاطر د حافظ سعید سزا اعلان سي. د جماعت الدعوا ډلې مسؤول حافظ سعید او د دې ډلې نور مشران په دې تورن دي چې د خیریه سازمانونو د لارې پیسې ټولولې او د تروریزم مالي ملاتړ کوي. د لشکر طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د هند د ممبئی د 2000 کال په مرګانیو بریدونو کې د رول لرلو په تور د امریکا د متحدراتو د نړیوالو تراګرو په لیست کې هم شامل کړل شوی دی. د ایټالیا ساحل ساتونکو ویل دي چې دوی نور جسدونه هم د ماجرینو د هغې کښتۍ چې څو ورځې له مخې چپه سوي وه د ایټالیا یو ټاپو ته نږدې موندلی دي. ساحل ساتونکو په یو بیان کې راغلی دي چې د یکشنبې په ورځ د ماجرینو 15 نور مړي د اوبو راایستلي دي. د ماجرینو دغه کښتۍ د نومبر په 23 چپه سوي وه او تر اوسه لږ تر لږه 13 مړي پیدا سوي دي. سیل ساتونکو 1950 ماجرین ژغورلي دي. په دغه کښتۍ کې چې د کچې ډیر زیات مسافر پکښې سپارل کړل سوي وو چپه سوه. په دغه کښتۍ کې بچ سوي قربانیان وایي چې 40 ماجرین لا درکه سوي دي. دغه کښتۍ د لیبیا د انساني کاچاکبر وه. د عراق پارلمان د یکشنبې په ورځ دغه هیواد د صدراعظم استعفا ومنله. صدراعظم عادل المهدي د جمعې په ورځ پارلمان ته خپله استعفا وړاندې کړې وه. د عراق پارلمان وایي چې د ولسمشر برهم سالی څخه به وغواړي چې د نوي صدراعظم معرفي کړي. په عراق کې شاوخوا د 2 میاشتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په عین حال کې په عراق کې لا هم د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي او په پلازمینې بغداد کې یو کس په ډزو کې وژل شوی دی. مظاهرچیانو سړکونه بند کړي دي. حکومت د مظاهرچیانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره یو خاص قضایي کمیسن هم ټاکلی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
لڅلور سوا شلنا زیات احتجاج کوونکې د عراق د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر اوسه پورې وژل شوي او په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. عادل عبدالمهدي د جمعې په ورځ اعلان کړی و چې پارلمان ته به خپله استعفا د یکشنبې په ورځ وړاندې کوي. احتجاج کوونکي وایي چې د عراق د ټول اوسني سیاسي نظام مشران بې کفایته دي، نه یوازې دا چې په اداري فساد کې ککړ دي او بهرنیو قدرتونو ته وفادار دي، د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. پاڅون له بغداد نه پیل شو، خو ډېر زر د بصرې، نجف او ناصریې په شمول د عراق په جنوب کې هغو ښارونو ته خپور شو چې د اوسیدونکو اکثریت یې شیعګان دي. په شمالي ښار موصل کې هم په لسګونو زرو سنیانو د امنیتي ځواکونو په لاس د وژل شوو احتجاج کوونکو په احترام مارشونه وکړل. پارلمان د عادل عبدالمهدي استعفا ومنله، خو تر څو چې جمهور رئیس بهرام صالح بل کس د موقتي صدراعظم په توګه غوره کړی نه وي، نوموړی به د قدرت په ګدۍ ناست وي او شاید چې دا یوه اوږده پروسه وي. سر سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
د اسرائیلو نوی دفاع وزیر د غربي تړانګي شار هیبرون کې د یهودو لپاره د نوو آبادۍ جوړولو امر کړی دی. په یو لیک کې چې د دفاع وزارت چارواکو ته استول شوی دی، د یکشنبې په ورځ ویل شوي دي چې د دفاع وزیر نفتالی بینټ چې د یهودو لپاره د نوو کورونو جوړولو ملاتړی دی، غوښتي چې د نوو کورونو د جوړولو د پلان پروسه باید ژر تر ژره پر مخ ولاړه سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
اوریدل په موکې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. استرالیایي استاد تیموتی ویکس چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې استاد و، د طالبانو د زندانه د خوشی کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې رسنیو سره خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
طالبانو دا دواړه استادان تیموتی ویکس او کیوین کینګ د 2014 کال د اگست په میاشت کې په کابل کې برمته کړي وو. ښاغلی ویکس له خوشی کېدو وروسته په لومړي ځل د استرالیا په پلازمینه سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د بند موده ډیره اوږده شوه، خو دی هیڅکله ناهیلی نه و.
At times I felt as if my death was imminent.
پوار وار ما دا احساس ویله چې زمړ کېږم او زه به هیڅ کله هغه کسان بیا ونوینم چې مینه ورسره لرم. خو د خدای په اراده زه دلته یم، زه ژوندی یم او خوندی یم او آزاد شوی یم. له دې څخه پرته په دې نړۍ کې زه بل شي ته اړتیا نه لرم.
تیموتی ویلی چې د اوږدې مودې لپاره بند او له کړاوونو ډک وضعیت پرې ژوره اغیزه کړې ده.
شاوخوا 1200 ورځې وروسته زموږ کړاو په ناڅاپي ډول هغه مهال پای ته ورسېده چې دوه امریکایي هلیکوپټرې موږ د افغانستان له خاورې څخه راوایستلو. لومړی زه د دې فرصت نه په استفادې د هغو ټولو څخه مننه کوم چې په دې اوږدې او پیچلې پروسې باندې کار کړی دی چې بالاخره زموږ د خوشی کېدلو لامل شوه.
تیموتی ویل چې دی او د بل ملګري سره چلند اغسې و چې تمه یې لرله. دوی یو او بل ځای ته لیږدول کېدل او کله کله به په تیارو ځایونو کې هم ساتل کېدل. ښاغلی ویکس ویل چې هغه خپل ساتونکو څخه چې پر دوی به یې پیره کوله نفرت نه لري.
ډېر خلک دا نه قبلوي، خو زما لپاره هغوی عسکر وو او عسکر د خپلو قمانډانانو اطاعت کوي. هغوی بل انتخاب نه لري. یو شمېر پیره داران زړه سوان دي او ډېر مینه ناک خلک وو.
تیموتی ویکس پرون په سیدنی کې د خپلو دوو خویندو سره په ګډه رسنیو سره خبرې وکړې.
زه ډیره حیرانه وم او هیڅ نه پوهیدم. ما واوریدل چې خوشی شوی، خو دا تر هغه وخت راته رښتیا نه ښکارېدو چې هغه مې په هوایي ډګر کې ولیدو او غیږه مې ورکړه. ډیر د خوشحالۍ ځای و.
50 کلن تیموتی ویکس د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته له ستنېدلو وروسته ویلي چې باور یې دادی چې د هغه او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د بل امریکایي استاد کیوین کینګ د خوشی کېدو لپاره د امریکا د بحري ځواکونو په ګډون شپږ ځلې هڅې شوې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان مالی وزارت وایي چې په تیرو 9 کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په نظامي او انکشافي مرسته کې نږدې 50% کموالی راغلی دی. خو د دغه وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان کورني عواید مخ په زیاتېدو دي. په دې اکلا پاموکې له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال ناهید سرابی د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له 2013 څخه تر 2013 کال پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې 46% کموالی راغلی دی. اغلی سرابی وویل چې په 2013 کال کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرسته 15.2 میلیارد ډالرو ته رسیدله چې په 2013 کال کې نږدې 8.5 میلیارد ډالرو ته راښکته شوې ده. خو اغلی سرابی زیاته کړه چې افغان حکومت په دې موده کې پر ځان د بسیا کېدو لپاره پر یو لړ میکانیزمونو او پلانونو کار کړی دی.
بعد از تکمیل پروسه انتقال یا بعد از اینکه
د انتقال پروسه له بشپړېدو وروسته یا وروسته له هغه چې په 2014 کال کې یا له 2014 کال څخه وروسته د نړیوال ټولنې د مالی او نظامی مرستو په اړه بحثونه وشول، اقتصادي او نظامی مرستې مخ په کمیدو وي. البته د دې په اړه چې افغان حکومت څه ډول د دې د بدیل په اړه بحث کولای شي، یا موږ په ځان بسیا شو او پر راتلونکو کلونو کې په دې اندازې مرستو ته اړتیا نه لرو. یو لړ پلانونه په پام کې دي.
د
اغلی سرابی پر وینا په 2013 کال کې د افغانستان کورنی عواید 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدل، خو دغه پلانونو د تطبیق په نتیجه کې په 2013 کال کې د افغانستان عواید 2.6 میلیارد ډالرو ته لوړ شوي چې دوه برابره زیاتوالی ښیي. د مالیه وزارت د شمیرو په اساس په 2013 کال کې د افغانستان ټول مصارف 19 میلیارد ډالرو ته رسیدل چې په 2013 کال کې 19 میلیارد ډالرو ته راکته شوې ده. د مالیه وزارت مرستیال زیاته کړه چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې د ستراتیژیو د جوړولو او عملی کولو په ملکی خدماتو کې د خزینه کارکونکو د شمیر زیاتولو، د 3.5 خزینه سرنوالانو او 8 خزینه قاضیانو د استخدام او د 2,338 شوراګانو د انتخابولو په برخه کې د جنیوا کانفرنس د متقابل حساب ورکونې لشپاړسو زیات شاخصونه عملی کړي دي. خو اغلې سورابي ویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو شمیر نورې ژمنې نیمایي عملی شوې دي او تر 2020 کال پورې به دا هم بشپړې شي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان د خپلو عوایدو د لوړولو لپاره زیات ظرفیت لري او د اداري فساد او بې ځایه مصارفو د مخنیوي له لارې خپله ملکي بودیجه تامینولی شي. د اقتصاد استاد قیس محمدي امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په ځان د بسیا کېدو لپاره له اداري فساد سره جدي مبارزې، د عوایدو د غلا کولو مخنیوي او د مالی فساد د دوسیو جدي تعقیب ته اړتیا لري.
یو مقدار زیات زمونږ د عواید چې د ګمرکونو نه راځي، دلته قاچاق ډېر زیات دی، هغه اصلا حسابي ځینې چې زمونږ واردات څومره دي، بیا په خپله د ګمرکونو په اداراتو کې فساد دومره زیات دی چې د حکومت عواید ډېر راکم کړي دي. او د بلې خوانه د افغانستان په خلکو کې د مالي ورکولو فرهنګ هم نشته دی، د مالیاتو قوانین هم صحیح نه تطبیقېږي. دلیل دا دی چې یا د دې نښه نظارت نه کېږي، یا د مالیاتو د تفتیش ادارې کارمندان ورشي دوکان دا سره کینی او دومره ډوډۍ خوري ورسره د درې لکه په ځای 10,000 افغانۍ ترینوالي یا 3,000 افغانۍ روالي را روان شي.
د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سر اداري یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه د ستراتیژي معیارونو په پوره کولو کې پرمختګونه کړي دي، خو لا هم په دې برخه کې جدي ننګونه په خپل ځای پاتې دي. د افغان دولت د فساد ضد مهمو ادارو لپاره د سرچینو کموالی یو له دغو ننګونو څخه ده. سیګار د سرچینو د کموالی سربېره په اداري فساد کې د ښکېلو ځواکمنو کسانو معافیت او د اداري فساد پر ضد مبارزې ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمیدل د نورو جدي ننګونو په توګه یاد کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز مرض په ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر دا ورځ ولمانځله. آشنا رادیو په افغانستان کې د دغه مرض په څرنګوالي د عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام تخنیکی مسؤل ډاکټر احسان الله احسان سره مرکه کړې. دا چې د عامې روغتیا وزارت په څه ډول وضعیت کې دا ورځ ولمانځله، ډاکټر احسان وویل:
خوشبختانه وي چې افغانستان نن د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې اوس هم د ایچ آی وي واقعات نسبت نورو هیوادونو ته چیت دی. ولې خو بعضې فکتورونه لکه چې مثال پوهاوي کچې د ټیټوالي له امله، یعنې داسې فکتورونه شته چې اوس هم د ایډز ناروغي که چېرته تدابیر یا ورته ونه نیول شي یو ګواښ دی. نو په دې حساب باندې یعنې موږ دغه کوم ورځ چې اوس ولمانځله، په دې کې نور هغه شعار چې د ایچ آی وي خدمات باید په هر مرکز کې، یعنې د ټولو د لپاره د ازمایښت د وینې معاینات، یعنې په هر مرکز کې وکړل شي، خلک ورته لاسرسي ولري، او خپله هغه کسان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي، نو خوشبختانه چې نن درملنه وجود لري، باید خپل ځانونه تداوي او درملنه واخلي.
بله، په افغانستان کې د ایچ آی وي د میکروب د سرایت او د ایډز د مرض تر ټولو عمده علت شي خودل شوی.
هغه کسان چې د ایچ آی وي سره ژوند کوي، هغه ډیری کسانی هغه روی دي کسان دي چې مخدره توکي د ستنو لارې اخلي. البته په دې کې یو نور تعداد هم شته چې مثلا نارینه چې د نارینه سره جنسي اړیکې ټینګوي، د جنسي اړیکو د لارې هم یو تعداد کسان اخته شوي دي، او یو تعداد مثلا ماشومان هم شته چې د مور نه ورته انتقال شوی. ولې زیاتره په افغانستان کې د ایچ آی وي پیښې شوي، یا هغه کسان چې په ایچ آی وي باندې اخته دي، هغه اکثره
ډاکټر صاحب چې علت دومره واضح، نو د عامې روغتیا وزارت لپاره کنټرول او تداوی څومره د امکان وړ ده؟
بالکل، په همدې موخه چې موږ د عامې روغتیا وزارت ایډز ملي پروګرام د زیانو د کموالي برنامه چې هغه خپله نه بحث لري، یعنې په نو بخشو کې چې یو هم د پاکو ستنو او پیچکاریګانو توضیح ده روغدو کسانو ته، یعنې پاکستاني ورکې تر څو چې دوی په خپل منځ کې شریک نه کړي او بېرته را جمع کوي، او بله د خپله د او ایس ټي یا د میتادون چې یو خپله مصنوعي یو نوه مخدره مواد دي، ولې د دوی ګټې زیاتې دي، ځکه د ایچ آی وي مخنیوی کوه، او بل هم د خپله د کان
ریفرندم پروموشن دی او همدغه په نه هکې د غټه غټه موضوعات چې دی د احتیاطي تدابیر ده او بل اخره درملنه ده چې خوشبختانه په افغانستان کې په غټو خارونو کې اوس درملنه چې یو زره او ډیر لس کسان په لاندې درملنه لاندې دي.
بله، تر ټولو لوی خند دې مرز د تداوی په برخه کې څه شه ده؟
غټه ستونزه د موږ همدغه د پوهې د ټیټوالی دی، ځکه چې ډېری کسان خپله کله چې مشکوک شي نو دی د خپل د وینې د معایناتو دپاره یعنی دوی نشي. اگر چې اوس خو یو شی چې زه تاسو ته وایم چې هغه غټه ستونزه د موږ چې ده، یعنی په درملنه کې هغه کسان چې دوی روغ دي کسان دي خپله درملنه ته ډېره توجه نه کوي، باوجود چې دوی د ژوند په ډېر سختو کړونو کې دومره ارزښت نه ورکوي چې خپله دوا په دوامداره شکل واخلي. د اخري معلومات چې کوم ساینس پوهانو کړي چې مرګ اوس د ایډز د کباله نه راځي، خو په افغانستان کې بیا بدبختانه چې روغ دي کسان ډېر په دغه مرض باندې اخته دي، هغوی درملنې ته ډېره توجه نه کوي.
بله، دا مې روغتیا وزارت د ایچ آی وی د ویروس د نسرایت او د ایډز د مرض د مخنیوي لپاره راتلونکي کې څه تدابیر په لاس کې لري؟
غټه موضوع چې په دې پروګرام کې باید تر څېړنې یا تر غور لاندې ونیول شي، هغه د هغې بستې یا د هغه ټولګه چې دغه اضرار کموي، لکه مثال چې د روغ دي کسان باید په خپل منځو کې ستنې سره شریکې نه کو، نو هغه مغه د زیانو د کموالي برنامه چې هر روغ دي کس ته د ورځې یا هم د دو یا درې ورځو په اوږدو کې دوی ته خپل ټولګه یا خپل کیت مشخص شي، په کې پاکستان شامل دي پیچکاریګان هغه ورکول کیږي، او بل هغه کسان چې مثال خپل وسو تداوی چې د خپل په کنټرول کې شامل ده، خپل په مخنیوي کې شامل ده، او هغه کسان چې دوی اوس په مرض باندې اخته دي، یعنی د روغ دي ویروس کچ په وینه کې دغه دواګانې کموي چې د خپل اوس دغه پروګرامونه همسمون مخته روان دي، او بل برنامه چې دغه د مور نه د ماشوم ته د لیک کموالی دی چې هغه مو په غټو خرونو کې یعنی د کوم میندې چې په ایچ آی وی باندې اخته دي دوی اولادو ته باید انتقال نشي، نو دغه مختلف برنامه اوس په کار باندې چول شوی.
مننه ډاکټر صاحب، کوم ودان
له تاسو نه هم
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د هیواد د هغو حملو مسوله د حماس افراطی ډله ګڼي چې د غزې له تړانګې نه کیږي. د امریکا غږ خبریال ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې د خبرو په ترڅ کې وویل که څه هم چې اسرائیل په دې تازه وخت کې د حماس د افراطي ډلې په خلاف اقدام وکړ، د هغو حملو له مسؤلیت نه نشي معاف کېدلی چې د غزې له تړانګې نه کیږي. بنیامین نتنیاهو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
אני לא רוצה שאיש יטעה. אנחנו פעלנו נגד הג'יהאד האסלאמי, זאת כמובן זכותנו לפעול נגד כל גורמי הטרור, אבל לא הסרנו את האחריות של החמאס על כל פעולה התקפית שיוצאת מרצועת עזה נגדנו. זו הייתה ונשארה המדיניות שלנו, ולכן גם בסוף השבוע צה"ל פעל נגד
زه نه غواړم چې هر څوک غلطي وکړي. زموږ د اسلامي جهاد په خلاف اقدام کوو، ځکه دا زموږ حق دی چې د ټولو ترورستانو په خلاف اقدام وکړو، لیکن موږ د هر هغه تیری مسؤلیت چې زموږ په خلاف کیږي او د غزې له تړانګې نه سرچینه نیسي د حماس افراطي ډله بخلې نشو. دا وا او دا به زموږ پالیسي وي د دې لپاره چې خپل هدف ته رسیدلی یو. د هفتې په پای کې د اسرایلو قواوو یا آی ډی اف د هغو ترورستي حملو په ځواب کې چې د غزې له تړانګې نه شوي وي په ځواب کې اقدامات وکړل، ځکه نو دا دی او ځکه نو موږ به دوام ورکوو. دې حملو د حماس ډله مسؤوله ده. د اسرایلو عسکرو د جمعې په ورځ د غزې اسرایلو سرحد سره نږدې په یو فلسطیني تنکي ځوان باندې ډز وکړ او ویې واژه. په ماښام یې افراطیانو د اسرایلو په جنوب توغندي ور وتوغول. داسې ښکاري چې دا د هغو ډزو په ځواب کې وي چې یو تنکی فلسطیني ځوان پکې وژل شوی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د اسرائیل حکومت اعلان کړی دی چې د الخیل یا حبرون ښار په لویدیځه غاړه کې د یهودانو دپاره نوي کورونه جوړی. دا سیمه د یهودانو او مسلمانانو دواړو لپاره د مقدس ځای حیثیت لري او د ډیر وخت نه د تشدد سبب ګرځېدلی. فلسطینیانو دا اعلان سخت غندلی دی.
د اسرائیلو د دفاع نوي وزیر نفتالی بینت د لویدیځې غاړې د الخلیل په ښار کې د ناقلو یهودیانو دپاره د نوو کورونو د جوړو د پلان تایید اعلان وکړ. هلته په دغه ښار کې 1000 تنه یهودیان د 200 فلسطینیانو په منځ کې ژوند کوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي چې دغه نوې آبادۍ به د الخلیل د ښار د زوړ بازار سیمې ته نږدې جوړې شي. د دغو کورونو د جوړولو نه وروسته به د الخلیل په ښار کې د ناقلو یهودیانو شمار دوه چنده شي. د کورونو د جوړولو د دغه پلان په اساس به د زوړ بازار د سیمې زړې ودانۍ ړنګې او په ځای به نوي دوکانونه جوړ شي او هلته چې فلسطینیانو کوم دوکان لرل هغوی ته به نوي دوکانونه ورکړی شي. سخت دریځو یهودیانو د دغو اقدامات هرکلی کړی او د الخلیل په ښار کې د یهودیانو یوې ټولنې هغه تاریخي عدالت بللی او ویلي دي چې دغه مارکیټ د 19 پیړۍ راهیسې د یهودیانو په ملکیت کې وو. مګر فلسطینیانو د اسرائیلو په دغې فیصلې سخت اعتراضونه کړي او د فلسطینیانو د مرکزیانو مشر سایبر کټ د هغې پړه په امریکا اچولي او وایي چې دا د امریکا د هغې فیصلې څرګند مثال دی چې غواړي د اسرائیلو استعمار ته مشروعیت ورکړي. هغه د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د تېرې هفتې هغې خبرې ته هم اشاره وکړه ده چې ویلي وو په لویدیځې غاړې کې ناقل یهودیان د نړیوالو اصولو په اساس غیر قانوني نه دي. د ډېرې مودې راهیسې د الخلیل ښار د یهودیانو او د فلسطینیانو ترمنځ د نښتو مرکز و. په 1994 کال کې یو ناخل یهود چې په امریکا کې زیږیدلی و په یوه جومات کې په خلکو ډزې وکړې او 9 تنه یې ووژل. په 1990 کال کې فلسطینیانو د الخلیل په ښار کې 60 تنه ناخل یهودیان قتل کړل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د جنوبی کوریا د جمهور رئیس یو لوړ رتبه مشاور د شمالي کوریا سره د امریکا د پالیسۍ په باره کې نا امیدي څرګنده کړې او ویلي چې واشنگتن سیول په پوره اندازه قوي کړی نه دی چې د پیونګ یانګ سره د منځګړتوب رول ولوبي. خبریال ویلیم ګالو په دې باره کې له سیول نه رپورټ رالیږلی.
جونګ سی هیون چې د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جین ان ته د یو ځای کېدو د موضوعاتو په باره کې مشورې ورکوي د امریکا غږ سره په مرکه کې وویلې امریکا باید زیات امتیازات ورکړي چې شمالي کوریا تشویق کړي خپل له اتومي وسلونه لاس واخلي. جونګ ویلې د مجازاتو او مکافاتو موضوع نه د کاروانه خستل شي، لومړی باید شمالي کوریا ته امتیازات ورکړي شي که دا کارونه کړي نو له مترو کې نه د کار واخیستل شي. جونګ دا تبصره د ټاکلې نیټې نه د مخه چې شمالي کوریا د امریکا لپاره د کال پای ټاکلې وه چې په اتومي خبرو کې زیات امتیازات ومني. شمالي کوریا ګواښ کړی دی چې د اوږدو واټن بالستیک توغندي یا اتومي ازمایښتونه پیل کوي چې دغه اقدامات به دوه کلنه ډیپلوماسي ګډوډه کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالي بیا پیدا کېدل به د جمهور رئیس مون لپاره غټه سیاسي ماتې وي چې هدف یې د شمالي کوریا سره تماس نیولو. د خبرو د ناکامېدو په وخت کې شمالي کوریا په خپل جنوبي ګاونډي باندې حمله وکړه. دا یو منځګړی ګڼي او د دواړو کوریاګانو په پروژو کې ګډون نه کوي. جونګ ویل ستونزه دا نه ده چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا د حکومت د منځګړیتوب رول نه مني، مګر امریکا باید د جنوبي کوریا حکومت قوي کړي چې دغه رول ولوبوي. له دې نه وروسته د امریکا جمهور رئیس نه خپل سیاسي هدفونه لاسته راوړی شي. جونګ د جنوبي کوریا د دواړو کوریاګانو د یو ځای کېدو د چارو پخوانی وزیر دی او اوس د ملي اتحاد د مشاورتي شورا د رئیس مرستیال دی او دغه رتبه د کابینې د وزیر سره برابره ده. د امریکا په پالیسۍ باندې د دو مستقیم انتقاد دا دی چې له هغو وعدو نه پر شا شوې ده چې د جنوبي کوریا د مامورانو سره کړې وي او په عام محضر کې په دې ټکي ټینګار کوي د پیونګ یانګ سره د امریکا جنوبی کوریا په تماس نیولو کې فرق نه دی راغلی، لیکن د جنوبی کوریا ماموران په میاشتو میاشتو په خصوصي مجلسونو کې د اتمی خبرو په ورو پرمختګ باندې انتقادونه کوي او د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه نرمخ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د موافقو په عملي کولو کې د سیول مخه نیسي چې په 2013 کال کې شوی وي. د جنوبی کوریا حکومت په سیول او واشنگتن کې د انتقادونو سره مخامخ دی، د شمالي کوریا سره په تماس نیولو کې ناکام شوی دی، په خاصه توګه له هغه وخت نه راپدی خو چې پیونګ یانګ د میزایلو او راکټونو په آزمایښت پیل کړی دی، په داسې حال کې چې په کاري سطح اتمی خبرې پریخي او سیول څنګ تکوي. د جنوبی کوریا ډیر محافظه کار کسان په مون باندې انتقاد کوي چې شمالي کوریا ته له ډیر څه نه تیریږي او په دې سره د جنوبی کوریا ملي امنیت خطر سره مخامخ کوي. پیونګ یانګ باید د کاري سطح خبرو ته راستون شي او هغه پالیسي په ګوته کړي چې غواړي. د جنوبی کوریا په حکومت کې ډیر کسان امریکا خوښوي چې قدم په قدم تماس نیولي اختیار کړي دي چې د اقداماتو د زیاتولو لپاره شمالي کوریا ته امتیازات ورکوي چې خپل اتمی پروګرام نه لاس واخلي. د واشنگتن او سیول ترمنځ په ائتلاف باندې فشار دی چې په جنوبی کوریا کې د امریکایي پوځ د حضور لګښت څنګه سره وویشلی شي. شین وویل د مون د تماس نیولو قدرت له هغه وخت نه کمزوره شوی دی چې په بشپړ ډول شمالي کوریا ورباندې سترګې پټې کړي او د جنوبی کوریا پروای ونه کړله. احتمال لري چې دا به په سیاسي لحاظ مون ته تاوان ورسوي، ځکه په 2019 کال کې د شمالي کوریا سره یې تماس نیولو نتیجه ورنه کړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې. له دې سره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمېر 4 او په ټول افغانستان کې 22 ته ورسید. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د پولیو دا پیښه د کندهار ښار په منځلباغ سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار روغتیایي مقامات وایي چې ګزڼ وهلی ماشوم 13 میاشتنی هلک دی. د پولیو پر ضد مبارزې د بیړني اقداماتو د جنوبي حوزې د مرکز مسؤل ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رادیو ته وویل چې د ګزڼ وهلی ماشوم کورنۍ د ملا عالم اخوند په کلي کې چې د ښار د منځلباغ سیمه ده ژوند کوي. د وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم ته هیڅ واکسین نه دی رسیدلی.
کوچنی دی د کورنۍ کې څلور یولس د هدف وړ ماشومان چې باید واکسین ترلاسه کړي وجود درلودی. وو کوچنیانو ته واکسین ورکوي، متاسفانه چې دوی څلور پټولو واکسین یې نه واخیست.
د کندهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی آشنا رادیو ته ویل چې په کندهار کې تیره جمعه د واکسین ځانګړي کمپاین پای ته ورسېدی. دی وایي چې له همکارو بنسټونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پولیو د دې نوي پیښې په سیمه کې اوسیدونکي ماشومان د پولیو پر ضد وقایه کړي. د ګزڼ وهلي ماشوم پلار اجی امان الله وایي چې دی د واکسین مخالف نه دی، خو د کورنۍ ښځینه غړو یې د ماشوم په وقایه کې پاملرنه نه ده کړې.
وندم نارینه اولاد را باندې ګراند اداره کوم، وند اگر شپه دا ګرد کور وړي نه د خپل دا ګرد انسانانو نه د خپل دا شي دا پر دار کم شي دا نو سړی څکی هم شوای پر بیا باندې وزر واکسین وشنج سره پات دي خبر دلته دا 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 پټ کم یو کاغه ورکا غا مور کاغه ورکا.
د پولیو د پروګرام یو کارکونکو عبدالمالک آشنا رډیو ته ویل چې د ګزړ وهلي ماشوم کورنۍ خپل څلور ماشومان په مسلسل توګه له واکسین څخه محروم پاته کړي.
کلمه دلته راځو د واکسین لپاره زیات کورونا ماشومان پټوي، زیاتره خلک د دغه واکسین څخه خپل ماشومان به برخه کوي، یو ځینې لامل د دې نه پوهید.
د منځلباغ سیمه د کندهار ښار لګنمې شو سیمه څخه بلل کیږي. په یاد سیمه کې د نفوسو د زیاتوالي ترڅنګ د پولیو په ویروس د محیط ککړتیا روغتیایي مسولین د زرګونو نور ماشومانو د روغتیا لپاره جدي ګواښ ګڼي. د سیمه اوسیدونکو نور الله د خپل سیمې د ککړ چاپیریال په اړه داسې وایي.
دغه انبار څو غره سوي پته چې دامه کښته ده نه دي یو میاش کې پاکسته مونږ د امیش ګورته نه جوړ شي.
د کندهار د امیر روغتیا ریاست وایي چې کندهار ښار د پولیو د وروسي پیښو د ویروس مرکزیت پیژندل شوی او دوی هڅه کوي چې د ټولنې په مرسته د پولیو پر ضد اغیزمن ګامونه پورته کړي.
Thank you.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دومه خبری پښتو خبرونه هم په همدیزی پای ته رسیده. مننه چې تر دې شیبم د امریکا غک آشنا رادیو